افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سپې د ازادي راډیو نیم ساعت تماشامنۍ خبري مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې آیا دا چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو د کانګرس غړو ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل. په پیل کې له سفی الله ستانک ځینې خبرونه اورئ.
سلام د خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې نن د ملکی هوایی ډګر د رغولو چارې پیل شوې. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه بغلان کې ولویږي ځان ژغورلی و. او د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی. پوره خبرونه. په ننګرهار ولایت کې نن د ملکی هوایی ډګر د رغولو چارې پیل شوې. د افغانستان د هوایی چلند ادارې د لوی رئیس قاسم وفیزاده په خبره د دغه ډګر د رغولو چارې به په دوو کلونو کې د 40 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شي. دغه ملکی هوایی چلند ته د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ په ګمبیري ډاک کې 3.5 زره جریبه ځمکه بیله شوې ده. د ښاغلي وافیزاده په خبره په لومړي پړاو کې د ډګر احاطه او په دویم پړاو کې به رنوی او نور تاسیسات جوړیږي. د ننګرهار اوسیدونکو له کلونو راهیسې په دې ټینګار درلود چې هلته یو ملکی هوایی ډګر ورغول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی وار ننګرهار ته په سفر کې ژمنه کړې و چې دا ځل به ننګرهار ته هوایی ډګر جوړوي. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره د جرمني خبري اژانس GPA په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو د یو ویاند په حواله نن راپور کړی ده. د راپور له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څیړنې لاندې دی، خو لومړی موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. د الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ یې چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و بګرام هوایی اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یوه الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 40 زرو اوښتی دی. دا معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیره یوه شپه ورځ کې مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 901 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي او درملنه شوې نږدې 1000 ته رسېږي. د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی، خو چارواکو ویلي چې کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د ایرب دولتي ټلویزیون او مهر خبري اژانس خپاره کړي وو. ایرب راپور ورکړی و چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې ده. په راپور کې د چاودنې په اړه هیڅ جزئیات نه و ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې څه باندې 10 ورځې مخکې د تهران په سینا ادهر روغتون کې چاودنه وشوه چې پکې 40 کسان ووژل شول. ورپسې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې چې چارواکو یې علت وروسته قصدي بللی و. او د بوسنیا د سرب پوځیانو په لاس د څه باندې 8000 مسلمانانو له ډله ییزې وژنې 15 کاله پوره شول. د جولای له 12 تر 22 پورې سرب پوځیانو په سربرنیتسا کې له 8000 زیات مسلمانانو وژل. دا له دویمې نړیوالې جګړې راورسته تر ټولو بده ډله ییزه وژنه ده چې د سربرنیتسې ډلوژنه یادیږي. دا ډلوژنه هغه وخت وشوه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د جنرال راتکو میلادیچ په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا خوندي شوې ساحه سربرنیتسا چې لکونه کسانو پر ناور وړې وه ونیوله. د دې ډلوژنې لوی عامل جنرال میلادیچ د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو په تړاو تورن او په عمري بند محکوم شو.
تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. ورزو ده ده خبری مجله ده خبری را پرونو برخیده. آیا دا چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر این ام منلی و که څنګه د امریکا دفاعي چارواکو د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي دي؟ په بل راپور کې اویلي چې ټاکل سوی په څو ورځو کې د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته وسپارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې ځینې غړي په کرونا وایرس سخته سوي.
چې دا چېرې راځي هغه صحتمنده کسان دي چې د دې ویرې نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نه شي.
په ننګرهار کې د ملکي هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
سیمه اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو.
په یوه په زړه پورې راپور کې اورئ چې له نن څخه 150 کاله پخوا په همدې میاشت انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښېښوده. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دا راپورونه حقیقت لري او که څنګه. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانه خیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي، ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی.
په اصل کې چې ټاکل سوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رای اخیستو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادي لست ولسي جرګې ته وسپاري. د دې جرګې څو تنه غړي په کورونا وایرس سخته سوي دي. تفصیل ناجیه صاحب څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغېز کړی. د دغې جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تېرو 18 ورځو راهیسې په کوویډ-19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښې نښانې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به ای ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرن.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغېز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کډوخیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا ویروس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی اوس صحتیابه دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي، اما په مجموع کې دا چې نه راځي هغه اصلا صحتمنده کسان دي چې د دې ویرې نه چې مبادا په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د ولسي جرګې د دارالانشا مشر قادر الزاسي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې سل کسان په کرونا ویروس اخته شوي وو، خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کرونا ویروس د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري هم یو شمېر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي نومان وزیران به ډېر ژر ولسي جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 20 پورې غړي په کورونا ویروس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا ویروس له کبله د ولسي جرګې 15 تر 20 کسانو پر غړي په کورونا ویروس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او اته عمومي تالار هم لا د نصاب لا نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 واوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مړه شوي او نږدې 20,000 ترې روغ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې دا هم وری چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې خلکو د اړتیاو سره سمې پروژې نه عملي کیږي، خو له دغو ستونزو ګیلو او مانو هاخوا د پرمختګونو په اړه وری چې په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې بشپړې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 ملیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ په ګمبیري دښته کې جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کلونو په موده کې جوړیږي. سهارګل امیرزی راپور لري.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3.5 زره بزمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 ملیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو او کچيري یو ژوند نتر سره کیږي دغه دلایل به په شفافه توګه تاسو وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومته وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق دې ورکړل شي.
بله خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سیند بند غواړو، ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان مو په کار شي، او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالیږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسي جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي چې رښتینی خدمت کوي. عتیق الله بارکزی د هلمند لیکي چې له افغان دولت څخه غواړم د طالبانو اسیران خوشي نه کړي، ځکه چې طالبان د په خبره له افغان دولت سره د سولې نیت نه لري. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسدآباد څخه لیکلي، په مرکز اسدآباد کې د ودونو په مراسمو کې د ډزو کولو دود بیا ژوندی سوی دی. چارواکي د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي، یوازې ننداره کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، ولس مشر غني باید هغه ژمنه عملي کړي چې د کمپاین پر مهال له خلکو سره کړې وي. اسماعیل دنش ننګرهار څخه لیکلي، ټول شهرونه او پارکونه خلاص دي مګر ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. آیا کورونا وایرس یوازې له تعلیمي ځایونو سرایت کوي؟ او قاري محمد نبی مینوال د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي، په نادالي ولسوالۍ کې حق زحمه ښوونکو ته دولت تر اوسه معاش نه دی ورکړی. تاسی آزادی رادیو تا غوژی است. آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجله ده چی تر شپږ نیم بجو دوام کوي. بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپورونو او تحلیل ته. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅه ګڼي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره ناجی ساپی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتنه کړې.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات شوي دي، ثبت شوي دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوست په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص شو، د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سلامالی هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې، دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي. هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا والا خبریالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. د غوی کور تلاشی شو، د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي؟ ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مسئله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د ځینو کړیو په خپله په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وځپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولی کار دی، اما در رسانه در قانون پر اساس خبریالان او طول اتباع در افغانستان حق لری چه خپل اعتراض ولری در حکومت پر مقابل که انتقاد ولری، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد و رسانه لخوا باید اخبار شی. زپده مطمئنه نیم چه در رسمی پالیسی بایی، اما زینک مسئولان چارواکی چه پر افغانستان که الوند دارو کار کهی دا فکر که چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر صدیق الله توحیدی و چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاوو سره سم په کافي شمېر پروژې نه عملي کېږي، خو د خوست چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دوی پلانونه لري او زیاتې پروژې عملي سوي دي. احسان آرین جزئیات لري.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسؤلینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاوو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وایي
نادر شکوټ کې پسپیرا کې پاین زمان کې په دعا مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی، دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي او هغه پروژې هم چې تر سره شوی دي نیمګړتیاوي لري.
دوی محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک دپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنې د ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولینو وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د دې ریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یوشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یوشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو پانډول ویشلی دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چېرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دومنده، سباری، باک او د یوشمر نورو ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه شوې ده. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوولی دی. بشیر ګواش جزئیات لري.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلی دی. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نوو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځایي مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولی، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې دې مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منظوري حکومت 3.5 کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کېښوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو پی اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتې وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوي مندرونه جوړ نه کړي. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې وویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کړي. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادي متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواکه حکومتي اداره ده چې د پیچلي مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول لشی او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملکی 122 مندرونه او نږدې 600 وړي وړي عبادت خاني موجود دي چې په وینای د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافی نه دي.
د خبری مجلې ورستای راپور اخلو. نن څخه یو 15 کال پخوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شوده. د هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمۍ ته په سپینې ولیږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. نور تفصیل له عصمت څاروان څخه په یوه راپور کې اوریدلی سئ.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لرې دی او دې سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزل یې هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمځکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید 26 میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستورمزلي باید لومړی د زهره مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهره د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربی رانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهره تیریږي. که څه هم لومړی زهره ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهره له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبل خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبوره نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره 1.5 کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساينس پوهان چې د زهري لاري مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهري په لاره کې ستوربیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په اسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وایي چې زهره پخپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.